سلامونه او ستوري مصري تاسو مشال ریډیو ری په دې خبري غړي کې مو ز عبدالحی کاکړ قربای مهله ده چروغ جوړ او خوشحال بیاست. وخت د ماشام شپږ بجې سوی. په دې غړي کې به د قبایلی سیمو یعنی باړي خیبر کې د روان احتجاج ختمېدل او د دې ترڅنګ په وزیرستان کې جرګه او د قبایلی سیمو او افغانستان په اړه به هم یو شمېر رپورټونه وي. دار څخه وروسته په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی له حکومت او فوج سره د باړې د ولسی مشرانو خبري کامیاب سوي دي. د بنو په بکاخیل کې د مشرانو وی جرګې له حکومت او فوج څخه د هدي پرېدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. امریکا وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. وسم د خبرونو تفصیل. له حکومت او فور سره د باړې د ولسی مشرانو خبرې اترې کامیاب سوي او په باړه کې د تیرا د پیښو پر ضد روان احتجاج پای ته رسیدلی. د باړې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان افریدی مشال ډېډو تول چې د سپتمبر په 24مه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ د باړې مشرانو د خیبر پښتونخوا د اف سي ځواک له مشر میجر جنرال عمران سرتاج سره ولیدل. د نوموړي په وینا د اف سي ځواک مشر د تیرا په پیښه بخښنه وغوښته او وژل شوي کسان یې شهیدان او بې ګناه وبلل. مشال ډېډو د اف سي که یا هم د پاکستان د فوج لغاړي داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې غني هغوی رښتیا هم منلې ده چې د تیراب د بمباری پاکستان فوج کړې ده او له خلکو بخښنه غواړي. دا جګړه روسله هغه پیل سوی چې تیراب په شډله کلی کې د ځای خلکو په وینا د سپتمبر پر 28مه د فوج په بمباری کې درويشت کسان ووژل شو. هغه مال د پاکستان فوج ویلی وو چې بمباری هغه نه ده کړې او ادعا کړې ده چې پر وسلوالو خپل بارود چودېدلی دي. د بنو په بکاخیلو کې د مشرانو وی جرګې له حکومت او فوج څخه د هدفي بریدونو نه امني او سړی تښتونی د ختمولو او د امن ټینګولو غوښتنه کړې. د بنو په دې جرګې کې د بکاخیلو جانخیلو شمالي وزیرستان بنو او ډومیل ګڼو مشرانو ځوانانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د بکاخیلو کمی مشر قادر خان مشال ډېډو تول چې له حکومت یې وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت ټینګړي او که نه ټینګوي نو بیا به د سیمې ولسی مشران کما پریکړه کوي. په بکاخیلو کې سوي د جرګې د غوښتنو په اړه حکومت تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په سیمه کې حکومتي او فوجي چارواکو په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد عملیات روان دي او دغو عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې عام ولس ته زیان ونه رسېږي. په کراچۍ کې مدني فعالانو او نرشزیانو پر حکومت غږ کړی چې د وژل شوو نرشزیانو وژونکي دې زر ونیسي. دوی د سپتمبر په 24مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د نرشزیانو د وژنو د درولو شعارونه ورکړل. پر دې مهال د نرشزیانو د ټولنې یوې مشرې هیرا یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 21مه نیټه د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ډزو د وژل شوو درې نرشزیانو د مړو موندل کېدو تر پیښو وروسته دوی له ویرې له کورونو څخه نه راوځي. هغه زیاته کړه چې احتجاج هدف پر حکومت غږ کول دي چې د وژل شوو نرشزیانو قاتلان دی ونیسي او سزا دی ورکړي. د ملیر د پولیسو مشر عبدالخالق مشال ډېډو ته وویل چې پلټنې روانې دي او په پیښه کې ککړ تورن کسان به زر نیسي. د بلوچستان ملت پال ګوند نېشنل پارټي تور پوری کوي چې ملیشا ځواکونو د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن پخوانی مشر په ډزو وژلی دی. ګوند رسنۍ ته پاستولي بیان کې دعوه کړې چې د سپتمبر پر 24مه ملیشا ځواکونو د بي اس او د پخواني چیرمن زبیر پر کور چاپه والا او پر دې مهال یې هغه په مبینه توګه په ډزو وژه. بیان زیاتوي چې زبیر بلوس د آئین او قانون په چوکاټ کې د لادرکه بلوسانو د منډولو لپاره غږ پورته کولی. تر اوسه پورې صوبایي حکومت ملیشا ځواکونو او د دالبدین ضلعي چارواکو لاڅه نه دي ویلي. او رسنۍ خبردار چې د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه دي د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني پرون له نیویارک څخه د مشال ډېډو افغان څانګې سر په ځانګړې مرکه کې د طالبانو د حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ یا تیز انټرنیټ د پریکولو په تړاو رپورټونه ډېر د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو اقتصاد منفي اغېز وکړي. د طالبانو حکومت په تېرو څو اونۍ کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي. مخکې ځینې طالب سرچینو مشال ډېر تو ویلول چې دا پریکړه د مولا حبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په مخه سوي ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. په روانګړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په تیرا کې په هوائي برید کې د ولسي وګړو د پیشي پر د وښي په تیرا کې په هوائي برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو د پیشه پر ضد په باړه کې پرلت د ملیشا ځواک له مشرانو سره تر ملاقات وروسته ختم شوی. ولې ختم شو؟
ای جی اف سیم دا چې بالکل د بغدادي او مفهم غوړو جرګې او هغه مطالبه دا هم دوه چې بالکل د خیبر یا په پټه اپریشن باندې شي چې نور دا وکی په مخې لا یا منځ لنه روځي.
د شمالي وزیرستان جرګې په سیمه کې د نامنوز جرګه کړي او د بلې لوی جرګې را بللو راغې کړي دي.
امن زغوړ قومتا غوړ زونتا غوړ ریاست تا غوړ فوجي تا غوړ پولیس تا غوړ او امن د میر حق تا خپل حق تر وایني حق تر وګ.
په کراچی کې د نشزانو د وژنو ضد مظاهره سوي او نشزانو ویلي چې تر دې پیښو وروسته دوی پیریدلې دي. افغانستان پالم رپورٹونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونو د رپورٹونو برخې ترازو د باړې سیاسي اتحاد غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 23 په پېښور کې د اف سي ځواک مشر آی جی اف سي سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دې مذاکراتي ډلو غړو ویلي چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو په پېښو بخښنه غوښته او جلسوي کسان بې ګناه ومنل او دوی ته باور ورکړي چې بیا به داسې پېښه نه کېږي. خو البته مشال ریډیو د دې خبرې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی کړی. تر دې مذاکرات وروسته د سپتمبر پر 23 شپه مهال په باړه کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغې وروسته ده چې د یني شاهدان پونه د سپتمبر پر 22 په تیرا کاخیلو شډل کې د پاکستان د فوج په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 20 عادي وګړي ووژل شو. فرح چنواری رپورټ لري.
د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دي او مفهم غوړو وایي. تحریري مفهله به زه سینیئر سره مشاورت وکړم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو او یو قوم وو او دا د پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي او جرګې یو هم مطالبه دا هم دو چې بالکل د خیبر یا په فټه اپریشن باندې شي چې نور دا وکی په مخې لا یا منځ لنه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د نه پس با د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو بور سره خبرې کوي چې هلته دی نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته تحیث و وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 23 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقع ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په قبالی سمو کې د روانو نامنوی پروژې د احتجاجونو او جرګې روانې دي. تازه جرګه د سپتمبر په 23 په شمالي وزیرستان کې سوې ده. په دې کې له حکومت غوښتنه سوې چې نامنوی دي ختم کړي او د وسلو والو ضد روانو عملیات پر مهال دي د ولسي وګړو د وژنو لړۍ ودروي. حکومت تل ویلي چې خلکو ته امنیت ورکول ته ژمن دي او هم په دې خاطر یې سیمه له وسلو والو د پاکولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پکاخېلو کامی مشر قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت حکومت نه سوال مهنت کړي، که امن نه ټینګوي نو بیا دغه قبیلې و پریکړه کړي چې د لپاره در روانې سه شنبه په ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان بنو ډومیل جانی خیل او خواوشا ټولې قبیلې مشران را غونډیږي.
دا حقیقت ته چې ډېرې جرګې وشوې په ډېر ځایونه بندې وشولې، پانی ډیویژن کې څومره خال تی که مروات تی که بنیسای دی که وزیر دی دو ټول کې مدو پنا په اور پاور بندې کښېني ور ټول کې مدو اټړ فیصله کو او سوریه وړي امن په سیناتی وړي په جرګا وړي چې ګن کېږي بیا خیری لیار کې کې مدو آغا ګین سره آج ته پته لګي چې آغا بیا کې مې وادو نو ان شاء الله د ټول مسؤلین د عالمونو د عوامو یو سودا یو خپل دوه یې راغ دی.
د سپتمبر په 23 او 24 هم لکی مروت شمالي وزیرستان بنو او جاني خیلو کې هدفي بریدونو او فوز وسلوالو ترمن نشته کې درې ولسی وګړي وژل شوی یو جوبل شبه وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په خوانه غړي او صوبایي وزیر ملک شمامد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر 14 14 پښپا د غلطه د پاکستان جیټ الوتکو د دوی جرګه حال په دې نام په نخا کړ چې د غلطه وسله وال وو. یو وسله وال دی وشي چې هلته یې وژلې وي. دا لومړی ځل نه بلکې د دیوړاندې هم بکا خیلو جانی خیل بنو شمالي وزیرستان او خواوشا کې د امنیت ټینګښت او ترهګرې زید روان هدفي عملیاتو کې د ولسی وګړو زیان زید لوی جرګې او امن پنوم پاسونونه شوې دي. مشرانو وویل چې یو ځانې غوښتنه د امنیت ټینګښت ده، نور دې د غلطه حکومت فوز امن ټینګ کړي او ولسی خلکو ژغورنه دې یقیني کړي. بکا خیلو کې شوې د جرګې په اړه حکومت تازه خبرګون خو نه دی خولې، خود د دیوړاندې ورته ډول جرګو پاړه د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان د بنو وزیرستان مرستیال کمشنرانو او هم فوزی چارواکو مشال ریډیو تویلی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د مشرانو سره د انتظامیه او فوزی مشرانو د جرګو سو پړونه شوی. دوی ویلی چې د غلطه امنیت ټینګښت په مخه وسله والو زیدی هدفي عملیات توند کړی دي او د ولس خیال ساتلی شي. خود جرګې مشران تور پورې کوي چې ترهګرې زید روان اقداماتو کې ولس زورولې شي چې دې لړکې یې ډېرې غونډې وکړې او روانو سو ورځو کې بنو کې د ټول ډویژن په سطح لویا جرګه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پرون په کراچی کې د نشزیانو د وژنې پر ضد مدني فعالانو او نشزیانو مظاهره کړې ده، غوښتنه کړې ده چې د وژل شوو نشزیانو قاتلان دې زر ونیول سي. د روانې میاشتې پر 28مه د ملیر په ضلع کې د درې نشزیانو مړی موندل شوی ول. د ملیر ضلع پولیسو اس اس پی عبدالخالق پیرزاده په وینا د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي او ډېر زر به د دې پیښې کې تورن کسان ونیسي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نرخزیانو د وژنې په ضد مدني فعالانو او نرخزیانو پرون د ستمبر په 23مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره رستو له هغه شوې چې د رواني میاشتې په 28 ستمبر د خار د ملیر په ضلع کې درې نرخزیان په ډزو وجلې شوې وو او مړی بیا موندل شوی وو. مظاهره چیانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وجلې شوی نرخزیانو قاتلان دي زر تر زره ونیول شي او سزا دی ورته ورکړي شي. د مظاهره په محل کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې هرا یوسفزئی بیا مشال ایډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د دې تازه پیښې رستو دوی د یری له کبله د کورونو بهر نه وځي.
دلته د غلیو احتجاج لپاره درې ورځې مخکې تین خواجه سرا قتل شوي وو او دې په وجه مونږ دلته احتجاج کوو او مونږ اعلی حکام ته دا اپیل کوو چې دا ملزمان څوک دی کې ملوث دي، اگر سخت سخت سزا ورکړي صحیح دی. او دا دا داسې واقعات ډېر کیږي، ډېر واقعات کیږي، رپورٹ کیږي نه، لیکن دا خو رپورٹ شو دی په وجه دا میڈیا ته راغی دا واقعہ. او مونږ ډېر زنه یری دلی یو مونږ کور کې کنه بس کور نه وځو دی په وجه چې مونږ وایو چې دا څنګه وشي چې مونږ سره دا څه کار وشي.
نرخزی هرا یوسفزئی زیاته کړي چې د نرخزیانو په ضد تشدد او وجنې لا دوام لري، خو تر اوسه ورته د انصاف ورکول عملی ګامونه نه دي پورته کړي شوي. بل لور ته د سن حکومت او بیا د ملیر سیمې پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ملیر ضلع د پولیسو مشر عبدالخالق پیرزاده مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېر زر به په دې پیښه کې تورن کسان ونیول شي. پولیسو په وینا چې دغه درې وړه نرخزیان په ډزو وجلې شوي وو او تعلق یې له سن او د پنجاب صوبو د بیلابیلو سیمو څخه دی. بلخوا نرخزیان وایي چې دا ډومبی ځل نه دی چې د دوی ټولنه په نخښه شوي. دا مظاهره په محال یو نرخزی ببلز بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهیسې د دوی په ضد تشدد، تاوتریخوالی او وجنو سره مخ دي، خو انصاف او د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات ورته نه کیږي.
جب سے ملک بنائے تب سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں.
فکر نه دا هوا جوړ شوی دی نو تر اوسه پوری په لزګونو نرخزیان وژل شوی دی. تر اوسه یوازې یو تورن نیول شو، هغه هم بیا خوشی کړی شو. مونږ ته انصاف هم نه ملاویږي او خلک مونږه قصور واره ګڼي. نو مونږ حکومت ته وایو چې زمونږ ژوند دې هم خوندي کړي، ځکه زمونږ ژوند هم اهمیت لري.
لیا جائے ہماری بھی جان اہمیت رکھتی ہے.
په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په محل بیا نرخزی کرن آفتاب مشال لیډیو ته وویل سوچي د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره ځانګړې تګلارې نوي جوړه شوې، دا ډول پیښې به بیا بیا کیږي.
خاموش احتجاج کر رہے ہیں.
موږ یو خاموش احتجاج کوو د هغه ظلم په خلاف چې په موږ باندې کیږي. هر ورځ به اوري چې نن نرخزیه مړ شو، نن پرې حمله وشوه، تشدد پرې وشو، تر څو چې ټولنه کې موږ ته د نورو انسانانو په شان حقونه نه وي راکړل شوي دا پېښه به کیږي. نو باید چې حکومت زموږ لپاره قانون سازي وکړي، موږ ته حقونه راکړي چې موږ خپل ځان خوندي وګڼو.
ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے ہم خود کو محفوظ محسوس کریں.
پداسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون ټرانس جنډر ایکټ جوړ شوی و چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړل شوي وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ٹرانس جنڈر ایکٹ په ضد درخواستونو په اړه پریکړه کې ویل چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د خزی یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی و چې څوک پیدایشي خزا یا سړی وي او ځان ته نرخزی وای نو دا به د شریعت ضد عمل وي. د 2013 کال د پاکستان د سرشمیرنې له مخې چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,311 دی چې په سن صبح کې 42,222 نرخزیان ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د سپتمبر پر 15 په واشنگټن کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي چې پکې به دواړه پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی دی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستان وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډېر اهمیت ورکوي. غلام غوث رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان د دولتي رادیو په ویبپاڼه د سپتمبر په 15 د خپور شوی یو خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزه اړیکو په اړه به خبرې کوي. د دولتي رادیو د خبر تر مخه په دې ملاقات کې به په سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو هم خبرې کیږي. دا ملاقات په داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا داسې لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ونکي دي او هماغه دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ کې وي او بنیادي طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اختلاف دی یا بل خلاف ده، داسې نه ده. دا به دې باندې به امریکا خوشحاله وي، خفه به نه وي. او دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام واړي بیا او نور معاملات دي، د ترهګرۍ معاملات دي، دوی ټول کې بیا ټوله نوره اهمه خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکې سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره د چین او د پاکستان د تعلقاتو څه دی وي، هغه به پکې قربانېږي او کنه هغه به هم ساتلی شي؟ دا یو سوال د دے فی الحال نور دادی کی دا ملاقات دے دے نمک کی پاکستان دے فوج بشر جو آصف منیر اعظم ملاقات بل کر لنچ کرے ہو اگر دیر نیوز آ گئی ہو نور مختلف خبریں تعلقات بہرحال داسی لگی کہ دوڑا کامن گراؤنڈ ہوتے تھے اور سمر حد پورے پیدا ناک بھی سمر میں نقصانی بھی دوڑا رکھوی دی معاملات وقت کھائی
په پیښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریدی وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي
چکم دا جوائنٹ سیکورٹی اگریمنٹ دے دا شریک دفاع نو دا زما په خیال ډیر غټ ګام غسل شوی دی دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډیر اهمه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړی په حیث چکم دی ورننه وتلو نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم څه ناڅه یو اثر لري یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي او نه د پاکستان دا خواهش دی پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي بې طرفه پاتې شي دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی که څه هم دا به د پاکستان لپاره ډېره ګرانه وي چې دغه بیلنس وساتل شي د امریکا او د چین د مفاداتو په منځ کې
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام نه مې هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ښه کېدلو په لوري روانې شوې دي او هغه فکر کوي چې په دې ملاقات کې به زیاتې خبرې د دواړخیز تجارت زیاتولو په اړه کېږي
کی شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوي دي خو د هغې دفاعي تعلقاتو په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړی دی او مالی مدد یې ورکړی دی خو اوس حالات بدل شوي دي داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي نو تاسو به کتلي چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنګ و د مئی په میاشت کې او هغې کې ٹرمپ صدر ٹرمپ هغې کې د جنګ بندۍ کوشش وکړو نو هغه بار بار دا خبره کړې وه چې زه به د پاکستان سره تجارت کوم بار بار دا خبره کړې ده
پاکستانی رسنیو هم د ملاقات لا ډیر اهمیت ورکړي او د پاکستان ډان ورسپانی د ولسمشر ترامپ او شاباز شریف ترمنځ د دې ملاقات په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې د دې ملاقات لپاره به د پوز مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د وزیر اعظم شاباز شریف سره ملوي او د ولسمشر ترامپ ملتیا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري یو سم د خبرونې نیمای ته رسیدونکو د خبرونو لنډیز به دراورو د دی ورسته بیا د خب ځینې نور رپورټونه لرو سم شپږدمې بجې سوي دي. راځي د خبرونو لنډیز واورو. له حکومت او فوج سره د باړې د ولسي مشرانو خبرې کامیاب سوي دي او په باړه کې د 13 د پیش پر ضد روان احتجاج بېګا پای ته ورسېدی. د بنو په بکاخېلو کې پرون د مشرانو یوې جرګې له حکومت او فوج څخه د هدفي بریدونو ناامنیو سړي تشتونې ختمولو او د امن د ټینګولو غوښتنه وکړه. په کراچۍ کې پرون مدني فعالانو او نرشیزانو پر حکومت چا وکړ چې د وژل شویو نرشیزانو وژونکي دي زر ونیسي. د بلوچستان ملت پال ګوند نېشنل پارټي تور پورې کړی چې ملیشا ځواکونه د بلوچستان ارګنایزیشن په خانه مشر پرون په ډزو وژل دي، خو صوبایي حکومت ملیشا ځواکونه د طالبان ضلعي چارواکو لا څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. تاسو خبرونو لنډیز واوریدلې. د مشال ریډیو دا اوس نو رپورټونه ترازو. اول به افغانستان ته لاړ شو، بیا به قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ته ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغېز وکړي. د دې وزارت یوې بیان دی. الیزابت سټیکنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه آزادي ریډیو سره په خبرو کې په دې رپورټونو اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي د نوري فایبر انټرنیټ یا تیز انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي جوړ سره مخامخ کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان دی. الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هیبت الله اخوندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګو کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د 26 ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه د اقتصادي فعالیتونو زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونو افغان خبریالان وایي طالبانو تازه په هرات ولایت کې په تصویري رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولې دي. دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو د ازادي او فعالیتونو جدي ګزار دی او په افغانستان کې د تصویري رسنیو د بندولو هڅه ده. رپورت اورو.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته ویل
به صورت شفافي هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې له دې وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور دا د ډیری اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادۍ او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
نوموړی وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز غندلی، ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنۍ زم یارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالې چې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې ونزوري سره رسنۍ په غږی سره رسنۍ بدلیږي، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغېز لري. موږ کانزوري سره رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړی، ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چې ان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول منع شوي. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په افغانستان کې پلي شي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لسګونو ټلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا وخت د شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. د ځینو کسانو په وینا په 24 غنټو کې تر 300 یا تر دې هم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې وي. لوډ شیډنګ د خلکو او کاروبارانو ژوند ډېر اغیزمن کړی دی. په زیات او غیر لانانیا لوډ شیډنګ په کمی اسمبلی کې هم د سپتمبر پر 24 بحثونه شوي. له پېښوره د شبیر مجان رپورټ اورو.
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د شپې دروازې دواړه وختونو کې تر ډېره وخته د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنګ کړي دي. دوی وایي چې نه څه اعلان شته، نه څه ټاکل شوی وخت، او نه د شپې وي او نه د ورځې، چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو، زنانو، ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي. دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي، ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي. محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی، انه هغه ټول ورځ کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونه پوره کړي.
د لوډ شیډنګ نه کوم ګمې سم نه سور جوړ شوی دی، او بغیر سچ ګمې نو وینا، بغیر اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو شیز نه، د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي. دروازه چې ګمې سحر 9 بجې چې لاړ شي، نو بیا ټول ماسپښین 2 بجې چې نو غراځي، نو دا کم راغی انصاف دی. نو دا غو ضروري نه ده چې سولر چې ګمې هر ټیم کار کوي، یا سولر دې هر سړی لګوري وي، نو دا هر چا ضرورت دی. نوٹیفیکیشن کی چیرا پدیر وز بانے یا پدیر ٹائم بانے ومنگا بجلی بند ہو پدیر ٹائم برا جی.
موجودہ وقت کے زیادہ تر روزگاروں نے بجلی سر تڑ دی، اور بجلی نے بھی نو دغه روزگاروں هم ډیر بد اغیز منشی. تحسین اللہ وائی چلے دی روزگاروں نے یو خواب ټپ ولاړ دي، نو بلخو ډنګي ماشو له وجه هم خلق تنگ دي، نو چې بجلی نه وي نه د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي، او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچ وساتي.
یره زیرو شړین خوډه راټه مسله جوړ کړې ده، بس اورز بجلی نه او د حد نه زیات کړي دي، او د روزګارونو مسله ده. سره اوس هم بجلی نه ستنه شي، او بل هوادار چې ډنګي و با خور شوی ده ماشو، نو مطلب دا رته یو سیل به چې دل خپل حساب کتاب یو 212 ولټ گیس وغیرہ خواب کم پورے کار کے لیے ٹول اس کو بجلی دینا آخر سے جڑے گی، اور بل سسور سے نا چیئر ساڑھے جان تو بدا کا 12 ولٹ سسٹم دیا گیس سو گیس استعمال شیشی لگولی جو رے کار دا سے نہ کہی کرنا، اور بل روزگار والا تیکٹا مسئلہ جڑا کرے اچھا تو بجلی روزگاروں نے لے کے منگا بجلی پہ کر دا مسالا خواہ کے ٹیلر کا کار ہے غریب دکا شانتے ناستے اللہ خیر کی.
اسلام آباد کی خبر فواد سوزے چې دوابډا په باب له هم رپورټینګ کوي. مشال لیډو ته وای چې دوابډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بلونه کم ورکړل کیږي، نو هلته لوډ شیډنګ سیوا وي.
نن سبا دا چاټې جواله لوډ شیډنګ نشته چې بجلی کم ده لکه ډیماند سیوا ده کنه، لکه موږ 25,000 ته پورې موږ ایزیلی چې کم ده کنه، نو دا ډیماند موږ پورا کولې شروع ده. موږ لکه دوی وخت چې کم ټرانسمیشن کیپیسټی دا 25,000 میگا واټ دی کنه، نو دا اوس چې کم چلیږي دا اے ٹی این سی بیس لوډ شیډنګ ده. دې چې کم فیڈر مانے رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شیډنګ سیوای.
ملخوا قامی زملا کې د کابینی او سیکریټ کمیټې د بجلی ناروا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په سخت ټکو کې غندلې دي، او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شیډنګ د برېښنا د قامی تنظیم اداري یا نپرا لخوا د ټاکل شوی پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده. دوی په دې شخړه باندې د وابډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم رابلې دي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د قبایلی سیمو د روغتیا کارکونکو په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره پرلت وهلې دي. د سپتمبر له 20 روان پرلت ګډونوال وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواه یې بندې سوي، او د دې ترڅنګ د دوی د یو شمېر ملګرو نوکریانې هم پخې سوي نه دي. د سیاسي چارواکي وایي چې د احتجاجانو غوښتنې تر غور لاندې دي، او هڅه کوي چې زر یې ومني. له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
داغ گنا د قبائلی ضلع د هاغا روختیا کارکونکو دی چې د ستمبر د یوشتمې راسیې پرلت پیل کړي چې لا هم روان دي. دوی په پېښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته د بندو تنخواګانو د ترکې او په نوکرو د پخېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې. د مظاهرچانو په وینا چې د شپږو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړلې شوې. پرلت کې شریک د مومندو ضلع نازش خان مشال ریډیو ته وویل چې د تنخواګانو د بندېدو له امله د مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا چې خاوند یې بیروزګار دی او د هغې په تنخواه د کور مصرف او د ماشومانو فیسونه جمع کیږي.
زمونږ چې کوم تیر کال کوم سیلریز دي مونږ ډیوټیا نه کړي دي مونږ ته هغه پیسې نه دي ملاو شوي. هغې نه بعد بیا ایکسټینشن جون نه والا تر اوس سره مونږ ته ایکسټینشن نه دي ملاو شوي. مونږ بغیر ایکسټینشن داسې علاقې کې کار کوو چې هغې ته تلل ډېره ګرانه خبره ده. زمونږ روزانه پیسې لګي زمونږ هلته کې سوال کوو او سوال هم ډېر رسکي کار دی چې مونږ هلته کې اوسېږو. نشته د یو روپۍ هم نشته د دې وجه نه مونږ دلته کې راغلي یو که نه چې دلته کې مونږ ته خپله سیلري راکړي. زما ما نشته خو زه واحد خپل کور والا کفیله یم. زما هزبند کار نشته زه یوازې یم. نو نه چا نه مونږ ته څوک قرضې راکوي چې مونږ څومره رسې به مونږ ته قرضې راکړي. شپږ میاشتې نه زمونږ سیلري نشته ده. بس دې دپاره راغلي چې مونږ ته خپل سیلري ملاو شي. مونږ ته خپل مونږ سوال لکه خپل ما جاب کړی دی زما ډیوټي کړی ده ریګولر ڈیوٹی میں کردہ آگے موجود ہے خپل سیلری دے پر سوال دے پر رہا والے ہم نو دس ہے انصاف سے.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2000 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې تعلیم، صحت او نورې شعبې د ښه کولو لپاره د اے آئی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 1200 نه زیات زنانه او نارینه نرسانی ډاکټران د لسو کالو لپاره برتی کړي وو. دا کارکونکو په وینا تعلیم، روغتیا او نور پرمختیايي پروژو کې د لړمحاله قراردادونو نبخې کار کول. دا مظاهرچیانو په وینا چې صوبایي حکومت ورسره د 1200 کسان د برتی کولو او په نوکرو د پخېدو وعده کړی و خو حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلت کې شریک د اے آئی پی کارکونکو اتحادیې مشر ډاکټر مسعود خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ د سیمې د خلکو د خدمت لپاره په سختو حالاتو کې دندې ترسره کولې خو د حالاتو سمېدو وروسته حکومت تنخواګانې بندې کړې.
2021 کې موږ د دې دغه ترالو د دوی ریکروټمنټ باندې انیشلی زتا سره کوم ټکي سټېټس یې درکوم. په دې کې به دوی چې کوم دا پی سی 1 د دې جوړ شو دا به 100 سپیشلیستان غستل 219 به ایمرجنسي میډیکل افسر هغه کسان چې چا ټریننګ کمپلیټ هغه به غستل 450 به میډیکل افسر غستل 481 به نرسینګ سټاف غستل 200 به پرامیډیکس یې چوزو دا غستل. اول یې ورسره په هغه کې زیاتې و چې هغه 100 سپیشلیستان کې دوی 35 سپیشلیستان واغستل. هغه 219 کې 54 ایمرجنسی میډیکل افسر واغستل. میډیکل افسر ټول واغستل. نرسز هم ټول 481 واغستل او پرامیډیکس هم ټول واغستل. طریقه کار د دې دا دی چې دغه زمونږ هر کال ایکسټینشن کیږي جون ټو جون ایکسټینشن کیږي خو مونږ ته اوسه پورې یو پیر هم په ټایم باندې ایکسټینشن یا په ټایم باندې سیلریان ملاو نه شو. نو دا هغې دغه د وجې نه خلک د دې نه راکمېدل شروع شول او اوس په دې ټایم کې سټېټسټیک دا دی چې زمونږ سره 8 سپیشلیستان پاتې دي. زمونږ سره 23 ایمرجنسی میډیکل افسر پاتې دي. 118 را سره میډیکل افسر پاتې دي. 222 را سره نرسنګ سټاف پاتې دي. 142 را سره پاتې دي. 1200 کسانو کې په دې ټایم کې 470 کسان د غریدا ناشتي. حکومت وس هغه ته هم پیړ نه کړی دي خو حکومت وس موږ دې خلکو ته مجبور کوي ځکه زما ذاتی تعلق د تالاش سره دی. زه په باجوړ کې په هغه باندې ډیوټي ورکوم. 24/7 ایمرجنسی سرویسز ورکوم او ورسره دوه ورځې هفته کې لیست کوم او څلور ورځې اوپیډي سرویسز ورکوم. خو چې ته تنخواه نه راکې او ما خپل کور پرې خبرې لاین انسرجنسی ایریا کې ستا سره ډیوټي کوم نو زما سره کم آپشن پاتې کیږي سټرایک او یا د جاب نه ریزاین کړي.
د قبایلی ضلعو د روغتیا پارانو د پرلت په اړه د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت ویان ډاکټر نبی جان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د ستونزو او تنخواګانو په اړه د صوبې د خزانه دفتر ته خط لیکلی او ډیر ژر به دوی ته ټولې تنخواګانې ورکړي او په نورو غوښتنو یې هم کار روان دی.
د دې درې مطالبات یو دوی لایبلټیز چې کوم مخکې د سلورو پیندو میاشتو د تیر پی سی 1 تنخواګانې پاتې وي. دویم د دوی دا مطالبه وه چې زمونږ دا پروجیکټ چې کوم کنټریکټ دی دا دی پی سی 1 د ریوایز شي او درې مده چې ریګولرایزیشن په دې کې دوه مطالبې خو هیلت ډیپارټمنټ منلې دي او پاغه باندې ګامونه مچتت کړي. یو نمبر 1 دا چې دا غوی کوم لایبلټیز دي هغه او دویم دا چې کوم پی سی 1 ریویژن دی هغه پرون آلریډي د ډیپارټمنټ نه تللی دي. پی ان ډی ته ریګولرایزیشن دی. ریګولرایزیشن څنګه تاسو ته پته ډېر پرولونګ پروسیس دی هغه به تھرو اسمبلی هیلت ډیپارټمنټ اینڈ بیا پی ان ډی اور فائنانس او بیا کی بینټ دا ټول یو اوږد سفر دی. نو هغه دا هم پر اٹینڈ کې غواړي هغه خو د هیلت ډیپارټمنټ څخه کوم دی په واک کې نه.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت وایي چې روان کال د جون په میاشت کې د ای آی پی پروژې لپاره وفاقي حکومت د 20 ارب روپو څخه زیات بجټ منظور کړی چې پکې د قبایلي ضلعو ولستا د تعلیم او صحت د اسانتیاو په شمول د سولر سیستم او د نامنه د مخنیو پروژې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
نړیوال بانک په ریپورت کې وایي چې په تیرو درې کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر پر 28 خپور کړي دی ریپورت کې ویل شوي چې دا کچا له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2022 او 23 مالي کال کې 3.3% ته راکمه شوې وه او نن ورځ 15.3% ته رسېدلې ده. دا چې اقتصادي پوهانو شرونکي د دې وجه څه یادوي، زمواره څوک ګڼي او څنګه ورباندې کابو موندل کېدای شي، تفصیل به د شبیر مجان په دې ریپورت کې واورو.
د نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچا په کال 2001 کې له 3.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2000 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2022-23 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچا 3.3% وه چې په 2023-24 مالي کال کې د 3.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023-24 مالیکال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسره نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټي ولا جابس دي کنه، چې دا غي ورک ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج دي کمی تنخواګانی کنه، هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه سیوا شوی. ګوره نو پاکستان کې انډستری شته نه مونږ سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اټومیټ دي د پاورټی لاین انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 million 1500,000 چکم پڑھا لکھا خلق دی مارکیٹ تر ازو سر نو کرے نشتا ولی جم سر آغشن انڈسٹریل اپورچونیٹیز اویلیبل ندی دا شرط دمو چې دا اکنامک انسٹیبلیٹی دا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دا ډیر غټه مسله ده. استاد سو کر تیرشی زم دا گروتھ ریٹ 2.1% او زم دا پاپولیشن گروتھ ریٹ چکم نه 2.7% دی. تو نو دم دا پر کیپٹا انکم چکم دی فیکس آمدنی چکم دا نو دا غی کی ډیر غټه ایشو راغله دا غی بیس باندې همونتا را غربت چکم نه دا غی دا هم سیوا شوی دی.
دا بے وزن لپاره بیرابیل منصوبے او دا وړو روزګارون لپاره قرضی او هنرون لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایریکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړی دا او روزګارونو ته شا کړی دا. آبادی هم ډیره سیوا شوی دا. بل زنانه د دې هیواد 52% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپل نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجره چې د غربت شرح سیوا شوی ده.
ټولنه پہلا وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځ زیاتېږي لګ او خلکو ته اپورچونټیز هغه شانته نشته، او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګ یادي خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈی ناس دي هغه د پارم جاب اپورچونټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته، خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغې باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکې زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولی چې ټول خلک آن جاب شي، نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغې واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابل وایي.
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي، هغه کې چې پرایم منسټر یوت بزنس لون دي چې هغه ایس بی پی پکې سبسډي ورکې د دینه، علاوه کریډیټ ګارنټي سکیم دي هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن لپاره دي، د دینه علاوه اګریکلچر ڈیفرنٹ پروڈکٹ موږ سره دي، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انٹرپرائزز کې ڈیفرنٹ پروڈکٹ دي، مایکرو فائنانس کې دي، دغه گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم موږ سره احساس هنر دي، هغه کې موږ فائنانسنگ ورکو، خاص کر مرج ایریا کې موږ کافی فائنانسنگ کړې دي. دا ټول سکیم د دې مقصد دا دي چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي، هغه سره آئیډیا وي، هغه سره سکلز وي، نو موږ هغه سپورٹ کوو، موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دغه ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورٹی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنٹ هم هغه اوشي، لیو بلداري چې امپلویمنٹ کریشن هم سوسایټي د پاره اوشي.
دوی زه تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورٹ دریز راغلی دی چې تر مخه د غربت جاتې دوه اصلي لاملونه کرونا یا کووډ 19 راتل، سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په وده هیوادونه اغیزمن کړي دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزي کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمېر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپي خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات په جانزیب کالج کې د زکونکو لپاره پارزانه باید کتابونو خرڅولو درې ورځنی میله پای ته رسیدلې ده. په دې کې په سلګونه زکونکو برخه واخیسته او کتابونه یې واخیستل. د کالج انتظامیه وایي د میلې لګول مقصد د کتاب لوست زیاتول او د زکونکو ته پارزانه نرخونو کتابونه ورکول. د میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا ریپورټر علي شلید.
کتاب میلی ته ورغلی باز د کون کی وای چې د کتاب لوس کم شوه او داسې میلی بیا بیا پکار دی.
زمانوم پرهانه شاکر ده او د مدینه سیدن کی اما عدل ته بجان زیب کالج کې دوم سیمسټر ته کون کی اما د حمزه بابا کلیات شو، غدی قنی خان کتابونه شو، داسې زمونږ په کورس کې پکار دی او د کورس نه علاوه هم داسې ناول شوی او شاعری شو، دا چې د زګورم او اخلمای چې کله مونږه اډر کوونه بیا ګران ترېزي خدل ته کې شې مونږ ته د اډر غ پیسې بچت شي او بل لا چې مونږ ته کې راشو نو هغه اپ پی لګیدلې نو مونږ ته ارزان
جی. زمانم نومان خان ده او زه د ګبرال حسین کې کلام نبره او جنزب کالج کې بي اس کوم په سیاستاتو کې او دا میله لګیدل دا تقریبا دا درې مورز د بوک فیر لګیدلې ده او مختلف والا راضی کتابونه علی 100% آف لگے دلے دے خسیل دے خب بکسونه دی او کم بکسونه جی میرے مارکیٹ کے اویلیبل ندی اگر دلتا ملاوی گی دیر اگر تا فائدہ زیادہ ما پاکی بک واغستو پوہانا واغستا تا پختو بک دے سیسس پی ایم ایس دا پارا ریکمینڈ دے خب بک دے دے سارگل او اگر ما زن لواغستو نن او پا آف ریٹ باندی مواغستو.
تجانزیب کالج پختو سانگی استاد پروفیسر عطاور رحمان عطاوی چې د نوی درس چې د نوی دور سره د کتاب لوست کم شوه خو اهمیت یې کم نه ده، ځکه دوی بیا بیا هم د غرنګ د کتابونو میلو لګولو حوصله افزایی کوي.
کتاب طرف ته زمونږ واپس کېدل یا خاص کر زمونږ د نوی کول واپس کېدل د نن ورځې
د ټولو نه لوی ضرورت ته هم د دغه ضرورت ته نېشنل بک فاونډیشن کار کی چې دی په ارزان وای باندې خلکو ته کتابونه ورکي او مختلفو ځایونو ته رسي. منګه چونګي استادان یو منګه هم دغه غواړو چې زمنګه د بچی د کتاب طرف تر شي علم زده کی او په جون کې د لندو لارو په ځای په صحیح لار باندې په تدریجي عمل باندې خپل زده کړې تر سره کی. په دې تر خاطر منګه دغه بک فیر یا کتاب میله هر کال دلتا یا کال کې دوزل لګو.
کتاب میله لګون کې ادارې نېشنل بک فاونډیشن غړی ارشد خان وای چې دغه اداره ټول پاکستان کې بیرابیل سمو کې هم داسې د کتابونو میلې لګوي او د ادارې لخوا چاپ شوی کتابونو باندې 50% رعایت ورکوي. د ترڅنګ د ډیرشو نه زیاتو نور ادارو کتابونه هم په ارزان نرخونو زده کوونکو او تعلیمي ادارو ته ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.